او یو کتابتون می د زابل د شارې صفا په ولسوالۍ کې پرانست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر ذبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار ذبیح الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتي شاعر ډاکټر ذبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربېره پکې د پیښور د بېلابېلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د ذبیح الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوالو شاعر فیصل خانان چې د ذبیح حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل: د ذبیح حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغل فاران زیاتوی
کسب کتاب چکل ما وکتو کنه بنیادی سیس با چکم بیا دی کی نوٹ کونو اغه خودی کی د تخیل چکم دے زیات استعمال لته کسب په شاعری کی د درې قسمه چکم دے تخیل تخیلات استعمال شوی دی، خصوصا تصوراتی او تلازماتی تخیل په دی شاعری کی ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د اغه د تخیل بهترین نمونه او د اغه کتی د اغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږجیبي شاعر عباسی نیسوزی غونډې ته د ذبیح حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي او څنګه چې د کابل د پېښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ داسې فرق نشته، دا غزل لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځلته. نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر مخلي.
په عین حال کې ډاکټر ذبیح حسن د خپلې پنځمې شعري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي:
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کړو، خپل دردونه سره شریک کړو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج د شعر راوسپړو او د شعر مقام د ټولنې په رغونه کې واضح کړو یو بل ته. مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونې وړ ده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي ذبیح حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعه هم شوې وه چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر علي ځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متي الله ویسا سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی متي الله ویسا د قلملار ټولنې مسؤول ستړی مسي
نیکی لیو سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته.
ویسا صاحب تاسو خو څومره څه خبر یم، تاسو په هند کې هستی او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې دا د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی، په دې رخصتی کې مو څه څه کارونه وکړو چې راغلی هستی؟
خدا ځل چې راغلی یم، په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه. هغه کارونه ټول موږ د ټولنې لخوا خلاص کړي وو، خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو. دوهمه برخه مو داوت چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار زابل میدان وردګو کابل په دې ولایتونو په ولسوالیو کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي. له هغه څخه د هرات، فراه او نیمروز په دغه ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم، له ښوونځیو څخه مې لیدنه کړې ده. دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسې په برخه کې مرستې کړې دي، او هم مو بیرته چې مخکې ما ستاسو سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غښتلی کړی و، کتابونه مې راټول کړي و، تقریبا 40,000 کتابونه راټول شوي وو چې د هغه په نتیجه کې مې په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلي کې دلته پرانیست چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې، یو د مرجع په ولسوالۍ هلمند ولایت کې و. یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو، او همداسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري، پرانیستل شي، او هم دغه کمپاین نور هم غښتلی شي. او د هغه په څنګ کې مو بل د کرتاسې په برخه کې د چوکۍ او میزونه یو کانټینر مواد چې مو له اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي، هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه، چوکۍ، د شپخانو کټونه، بوټونه، او د ماشومانو برخه د لوبو د نشان او د کرتاسې و، چې هغه مې په کندهار دولتي پوهنتون سره د چوکۍ او میزونو مرسته وکړه، او هم د کندهار کدري روغتون چې د پوهنتون روغتون علاقه سره د کټونو مرسته وکړه، او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه معیوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاسه ورکړي وي، او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي، له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده، او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو. د څنګه په کانټینر کې یو د غسپینې ورکې یا ایپور کومې ورکې چې د دوی د پرنټ لپاره پکاروي، هغه به د هلمند پوهنتون، د روزګان پوهنتون، د کندهار پوهنتون سره مرسته وکړو. دغه مواد کېدای شي دایمي سي، یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي، کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول، ګمرکات خلاصول، تر هر ولایت پورې ویشل، دا ټول د قلمرو ټولنې لخوا څخه کیږي، او لیږل تر افغانستان پورې. هغه د افغان محصلینو چې رڼا نومیالۍ مصلحې مشرکه وی هغه رلیجی
مخک چې وو تاسو تقریبا ارتباطات په داخله د وطن کې، او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لږ کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده، د خیر یو ګام ده، د خیر یو اقدام ده چې وګورئ هم تاسو سره په دې کار کې دا سهیم دی او برخه وخسته. تاسو ځینې غونډې هم لري چې معمولا په ولسوالیو کې، هغه غونډې مو جاری ساتلې دي که قطع شوې دي؟
نیازی صاحب، موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو، یعنی پر عامه پوهاوي چې خلک دې ته جوړ کړو، د ښوونځي ساتنه وکړي، خلک په معارف کې شکیل کړو، یعنی دوی دې ته واڅو چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د ښوونځي ساتنه وکړي، هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي، د زده کړو مخه نیسي، له هغوی مخه باید خپله ولس ونیسي، یعنی ولس له دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي. یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونو ته زه تللی یم، فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو او زابل ته، د ولسونو سره غږېدلی یم، په ډېر ژر وخت کې به ډېر ښه نتیجه مرکي، یعنې په ډېرو سیمو کې مې ولس دې ته جوړ کړی دی چې په کومو سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا ښوونځي موجود نه درلودی، دوی د یو تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه به هم کوي، او نجونې به هم د هلکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي، نور کارونه به په وزارت کې د مکتب ورته منظور کول، مکتب ورته رسمي کول، هغه ټول کارونه به موږ د قلمدار ټولنې لخوا څخه کوو.
ویسال صاحب، یوه بله سلسله هم وه د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو، هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویلو د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت مې اخیستې وله چاپ سوې نه وه، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي، خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د اکوبکو په نامه باندې یو مجله وه، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به، یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه ماشومانو ته ځانګړې سوې ده، موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي، او نیمه برخه به د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت، د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دی وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالۍ پورې ورسو، په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپېږي، خو ډېر کوښښ به مې هم دا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې، کلیوالې سیمې، هم هغو ته د مجله ورسو.
ویساسه، په دې څو کلونو کې چې ستاسو د ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېرش څخه زیات شوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي، او هم د یو شمیر شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوری دي هغه ورته معرفي کوو، لکه په کابل کې د اشنا پوهنتون سره، په ننګرهار کې الپلا پوهنتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پوهنتون سره، او په کابل کې د کاروان پوهنتون نورو پوهنتونونو سره مې هم خبرې روانې دي چې د هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تېر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خویندې او هغه سیمې چې جنګ دي، یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. دریمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بند دي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیا ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تېر په شان باندې چې رحمان بابا او خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخبره کړې ده، او تقریبا په دغه څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه درلودي خوندې او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوي یا په داخل کې ورته شخصي پوهنتونونه ته معرفي شوي دي د ټولنې لخوا څخه شوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ قلملار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، یوه افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلورو میاشتو کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومانو سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې بهر کې اوسي دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پورې چې د پوهنې بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو یو شونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري داغه دا او چې د وزارت سره مې خبرې هم کړې دي. تجارانو مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه ځئ ژوندې اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خجو مشهورې چیرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهورې څیرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د خځو مشهورې څیرې، البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی، او یا هم د موږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې څه څه کارونه یې خپله کړي دي. هغه معلومات ما را ټول کړی دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي.